د مشه دا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د غرمې 1200 په کابل کې یو لستمه بجې شوې دي. په دې خبري سات کې مو زه شاهین بنری هرکلی کوم. په دې غړی کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان په اړه راپورونه راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه د پامیر ساحل نه.
ملي جمهوري غورځنګ ویلي دي چې د شمالي وزیرستان پولیسو د فبروري 10مې د ډزو په تړاو پر محسن داوړ او ځنو نورو ملګرو مقدمه دایره کړې ده. دا عورت مارچ په نوم ډله نن د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه او غونډې کوي. او امریکایي ولسمشر ویلي دي چې په هیواد کې دننه او بهر ازادي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ ده. بشپړ خبرونه. ملي جمهوری غورځنګ ان ډی ایم وای چې د شمالي وزیرستان پولیسو یې پر مشر محسن داوړ او ځنو نورو ملګرو د فبروري 10مې د ډزو په تړاو رپورټ دایر کړی دی. ان ډی ایم وای امنیتي سرتیرو پر هغه ورځ د محسن داوړ په مشرۍ د انتخاباتي نتیجو بدلولو پر ضد پر احتجاجیانو ډزې وکړې چې پکې څلور تنه ووژل او د داوړ په ګډون څوارلس ژوبل شول. امنیتي ځواکونو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان پخوانی لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د فبروري پر 12مه ویلي ول چې مظاهره چان له وسلو سره په میرامشاه کې د انتخاباتي افسر دفتر ته داخليدل چې له سرتیرو سره انخته وشوه. ان ډی ایم تر پیښې وروسته د امنیتي او انتظامی چارواکو پر ضد مقدمه دایرولو اعلان وکړ. د هغه ګوند ویان جمال دوړ بیگا مشال راډیو ته ویل چې پولیسو د چارواکو پر ځای د محسن دوړ او ځنو نورو کسانو پر ضد رپورټ درج کړی دی.
مون غوښتل چې پولیس سره تماس ونیسو او دا ایف آی آر چې په کومو کسانو باندې مونږ کټ کوو، نو دلته خو هغه دیشي ته تیار نه وو. بیا مونږ کوشش وکړو چې د عدالت په ترو باندې دا ایف آی آر کټ کړو. د پولیس نه دوی کمنټس وغوښتل. بیا پولیس موقف دا ورکړی دی چې یاره مونږ خو الټا د ملي جمهوري غورځنګ په چیرمین محسن داوړ باندې او په نورو سو ملګرو باندې ایف آی آر کټ شوی دی.
مشال راډیو په دې اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو له مشر سره په رابطه ونه توانېده، خو یو چارواکي چې نه غوښتل نومي واخیستل شي تایید کړه چې د محسن داوړ او د ان ډی ایم ځنو غړو پر ضد مقدمه دایره شوې ده. نن د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د عورت مارچ په نوم ډله د پاکستان په لویو ښارونو کې لاریونونه او غونډې کوي چې موخه یې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کول دي. عورت مارچ ویلي دي چې خپل سګنۍ کلنۍ لاریون د بلوڅانو او د بشري حقونو مبارزې ماهرنګ بلوڅې ته ډالۍ کوي. بلوڅې د تیر کال په پای کې د جبري بې درکیو پر ضد له بلوچستانه تر اسلام آباد پورې د لاریون او هلته د څه باندې یو میاشتني پرلت مشري کړې وه. په پاکستان کې د خلکو د ورکولو تور اکثر پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کېږي، خو پوځ دا تور ناسم بولي او وایي ځینې کسان چې ورک بلل کېږي له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. عورت مارچ ویلي دي چې دا ځلې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د لاریون موضوع هیله او مزاحمت ټاکلې ده. په پاکستان کې د عورت مارچ په نوم لومړی لاریون په 2013 زیږدیز کال کې په کراچۍ کې شوی و. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې په هغه هیواد کې دننه او بهر ازادي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي بیګا ناوخته د امریکایي دولت د وضعیت په اړه د کانګرس دواړو جرګو ته په کلنۍ وینا کې ویل چې که څوک دا فکر کوي چې روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به تر اوکراین وروسته نورې جګړې ونه کړي نو دا ناسمه ده. بایدن د استازو جرګې او سینټ غړو ته وویل چې اوکراین د ملګرو هیوادونو د لا زیاتو مرستو په وسیله د خپل ځان دفاع کولی شي. نوموړي په خپلو خبرو کې پر پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم انتقاد وکړ او د 2020 زیږدیز کال د جنوري په پیل کې د هغو بلوګرو یادونه وکړه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجو پر ضد د کانګرس په وطانۍ ور نوتی ول. بایدن هغه پیښه امریکایي جمهوریت ته د ګواښ په نوم یاد کړه او د پخپلو خبرو کې پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي سخت انتقاد وکړ او ویل چې هغه ډلې په اکتوبر کې په اسرائیلو کې 1200 تنه ووژل. نوموړي البته پر اسرائیلو هم غږ وکړ چې په غزه کې فلسطینیانو ته د مرستو رسولو لپاره اقدامات وکړي. امریکایي ولسمشر په خپلو خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د منځني ختیځ لانجه د دوو دولتونو په جوړېدو هواریدای شي. بایدن په خپله یو ساعته وینا کې زیاتې څرګندونې د امریکا سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو په اړه وکړې او د خپل حکومت لاسته راوړنې بیان کړې. نوموړی غواړي چې د ډیموکرات ګوند د نوماند په حیث سږ کال په نومبر کې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي. د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شلوور کرکټ په سیالیو کې د پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د مارچ پر اتمه د راول پینډۍ په لوبغالي کې سیالي د پېښور پر وخت د ماخوستن پر وو او د کابل پر شپږ نیمو بجو پیلېږي. تر دې مخکې پرون اسلام آباد یونایټډ لوبډلې کراچۍ کینګز ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې د مارچ پر 9 لاهور قلندرز او کراچۍ کینګز لوبډلې یو بل سره سیالي وکړي. او د افغانستان او د آیرلند د کرکټ لوبډلې سبا د درو یو ورځنیو سیالیو دویمه لوبه لري. د مارچ پر 9 افغان لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې آیرلند ته په 15 منډو ماتې ورکړه. د متحده عربي اماراتو په شارجه کې لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړه او په ټاکلو 500 اورونو کې د 5 لوبغاړو په زیان 311 منډې وکړې. په جواب کې د آیرلند درې بیټران ژر وسوځېدل، خو هری ټیکټر او لورکان ټکر ښه لوبه وکړه. ټیکټر 138 او ټکر 50 منډې وکړې. آیرلندۍ لوبډلې په ټاکلو 500 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 215 منډې وکړای شوې او سیالي یې وبایلله. د خبرونو پای.
خبرونه تا پامیر ساحل وړاندې کړل او زموږ سره د خبرونې تر پای پاتې شین نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. ملي جمهوری غورځنګ وایي چې پولیسو پر مشر او ځینو ملګرو د تیرې میاشتې د ډزو په تړاو مقدمه دایره کړې ده.
چې تر څو پورې مې انصاف ترلاسه کړی نو مې خپل د جهاد خپل غصب جاری ساتو.
عورت مارچ نن د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په پاکستان کې غونډې او لاریونونه کوي. یو تازه راپور وایي چې په دغه هیواد کې په رسنیو کې د ښځینه او خبریالانو استازیتوب ډیر کم دی.
نہ ہر یو نیوز چینل چې کوم دی نیشنل لیول نیوز چینل نه په پیښور کې د اغي سره صرف او صرف یو سیټ وی د زنانو لپاره.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مالونکو ګاډو ډرایوران وایي چې څو ورځې د پیښور او تورخم په لارې تیروي او له سختو کړاوونو سره مخ دي.
مونږه شپږم شپندش دلته ولیاړي، مونږ ته ډېر تکلیف دی.
دوی ته نه روټي سیستم برابر دی، نه د مانځو سیستم ورته برابر دی.
او امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې کوملګري هیوادونه د یوکرین مرسته وکړي نو د روسیې پر ضد د خپل ځان دفاع کولی شي. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو تر پایه د مشال ریډیو سره. روزم ګډومبه موضوع ته ملي جمهوری غورځنګ یا این ڈی ایم وای پولیسو پر مشر محسن داوڑ او زن نور ملګرو د فروری لسمې د ډزو په تړاو مقدمه دایر کړې ده. په دغه پیښه کې څلور تنه وژل شوي او د داوڑ په ګډون 14 کسان جوبل شوي. این ڈی ایم وای پر مشر او نور غړو یې ډزې امنیتي سرتیرو کړې دي. امنیتي ځواکونو له په دې اړه سندي ویلي، خو د پاکستان پخوانی لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ ویلي وو چې محسن داوڑ او نور ملګري د انتخاباتي نتیجو پر ضد د مظاهرې پر وخت د انتخاباتي افسر دفتر ته داخلېدل چې له سرتیرو سره یې انخته وشوه. په دغه اړه باندې تفصیل زموږ د همکار عمر وزیر پر راپور.
د این ڈی ایم مشر محسن داوڑ په خپل فیسبوک پاڼه د هغه مقدمې عکس لګولو سره لیکلي چې په رڼا ورځ یې ملګري وژل شوي، ژوبل شوي. پولیسو مقدمې هم پر دوی جوړې کړې. داوڑ د فروری په 10 هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرامشاه کې د فوزي چامړې مخې ته انتخاباتو کې د مبینه ټګي پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کوله. په دغه پیښه کې د این ڈی ایم په وینا درې کسان په موکا وژل شوي ول. د داوڑ په شمول 15 ژوبل ول چې وروسته یو بل ژوبل شوي هم سا ورکړې. غورځنګ وایي چې ډزې د چامړې ګیټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړې، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولې. د این ڈی ایم خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوڑ مشال ریډیو ته وویل دوی پولیسو ته درخواست کړې چې مرسیال کمیشنر، میرام شاه او میرعلي اسسټنټ کمیشنران او ریټرنینګ افسر باندې د پیښې مقدمې دایرې شي. پولیسو مقدمه نه جوړوله، نو بیا عدالت ته لاړل. اوس عدالت ته پولیسو په دریس کې ویلي چې مقدمه خو په موسین داوړ او نورو ملګرو دایره شوه.
په 10 فروری باندې د میرانشاه کلی مخې ته چې زموږ په ملګرو باندې کوم فایرینګ وشو، دغه خلاف مونږ غوښتل چې زموږ چرواکو باندې مونږ خپل فایر کټ کو، په قانوني لاره چې کومه د مخ په وړاندې په غیر باندې مزل وکړو. پولیس سره مطلب تماس ونیسو او دا اف آی آر چې په کومو کسانو باندې مونږ کټ کو، نو دلته خو هغه دشي ته تیار نه و. بیا مونږ کوشش وکړو چې د عدالت په تورو باندې د اف آی آر کټ کو. د پولیس نه دوی کمنټ وغوښتل، بیا پولیس موقف دا ورکړی دی چې یاره مونږ خو الټا د ملي جمهوري غورځنګ په چیرمین موسین داوړ باندې او په نورو سو ملګرو باندې اف آی آر کټ شوی دی. د دوی دخوا د وطن کې د دوی دا یو روایت داسې جوړ شوی دی چې مطلب دوی چې د خلکو سره زور ظلم او زیاتی موکي، او بیا په ټاپه هغوی باندې الزام ترشی موکي. قانوني لاره په هغه باندې به مزل تر اخره حده پورې کوو، او چې تر سو پورې مې انصاف ترلاسه کړی نو خپل جدوجهد خپل غصبه جاري ساتو.
د 10 فروری ډزو پاړه فوز خبرګون نه دی خولې، خو د پیښې څو ورځې وروسته میرامشاه پولیسو یو چارواکي سید جلال دنډیه مظاهره کوونکو ته خپله وینا کې ویلي ول چې په دغه پیښه کې هیڅ پولیس سرتیری ته مرګ ژوبلا نه دی اوښتی. ملي جمهوري غورځنګ NDM په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمېر قبیلو نماینده مشرانو میرامشاه کې د فروری 10 نه جرګې او احتجاجي لاریونونو ته دوام ورکړی. دوی له حکومته غوښتنه کړې چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي، د ولس رایه دې نه بدلیږي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د شمالي وزیرستان پولیسو مشر خانزیب تازه خبرګون بیا واخلي، خو د بیا بیا رابطه به وجود هم نوموړي هیڅ ځواب نه وکړ. البته د میرامشاه پولیسو یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې NDM پولیسو ته درخواست کړي، پولیسو لا هم اف آی آر نه دی درج کړي، او پولیسو د 10 فروری پیښه مقدمه بیا د محسن داوړ او د هغه ملګرو ضد جوړه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
د خبر پختونخوا ترانسپورټرانو او د مال وړونکو ګاډو ډرایورانو د سند له حکومت غوښتي چې دغه صوبې پر لوی لارو دی د دوی ژوند خوندي کړي. د ترانسپورټرانو د ټولنې مشرانو پرون خبر پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې د سند د کچې غلو او ډاکوانو د تاوان نه ورکولو له کبله تختوري 15 ډرایوران وژلي دي. کچا په سند کې دا باسین دواړو غاړو پرتا سلګونه مربع کیلومتر سیمه ده چې زیاتره برخه د پاکستان د ځنګلونو چارو ادارې ملکیت ده، او پکې له اوږدې مودې راهیسې ډاکوان او غله پټنځایونه لري. د سند کورونو چارو وزارت وایي چې تیر کال له اپریل راهیسې په هغه سیمه کې د غلو پر ضد عملیات کړي دي. نور معلومات د غلام غوث په راپور کې.
د خیبر پختونخوا ترانسپورټرانو او ډرایورانو په سین صوبه کې دوی ته د تحفظ ورکول غوښتنه کړې ده. د مارچ په 1 نیټه په پیښور پریس کلب کې د ترانسپورټرانو اتحادیې په خبري کانفرنس کې وویل چې په سین صوبه کې ډاکوان ډرایوران د تاوان لپاره تختوي، او چې څوک تاوان نه ورکوي نو بیا یې وژني. د ترانسپورټرانو د اتحادیې جنرال سیکرټري حاجی سکندر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې تیرو دوو میاشتو کې په سین صوبه کې 15 ډرایوران د غلو لخوا وجلې شوې دي.
پدې دوه میاشتې کې تقریبا 15 ډرایوران چې کوم دینو دا قتل شوی دي، او دا چې کوم دینو لکه چې کوم موږ ته ډاکو نه وي ولې دهشتګردي ده. د آی جی نړیوال طرف د وزیر اعلی پر ټولو زفته ده. پدې کې موږ چټه کړی بار بار خو لکه ایس قسم له پیسو پدې باندې اکشن نه دی غشته. تپتیش دیو کې چې بای دا غیر ولې پختون چې کوم دینو ټارګټ کیږي پسند کې لکه تقریبا پدې کې غون سن چې کوم دینو لړلې هم پدې غون سن کې سیس چې کوم دینو روان دي. که پر ځنګ چې ډرایور بوزي نو ډرایور کې ډاکو نه ته تاسو روډ بند کړئ. چې کله موږ روډ بندې دوه کوشش کوو ان لکه ای جی پوي تاسو روډ بندې دی کسان موږ نیولې دي، او هغه چې کوم دین دی زمينه خلاصې به غټار چرخې نو دی دواړه په یو بل باندې د قصې کې راځي چرالې. حکومت رټ خو څوک هم شي چیلنج کولې. د حکومت رټ کو چې څوک چیلنج کینو خو بیا چې کوم دین اوسر به جیاز یو غوړل کې یو ملک دی ملک رټ چیلنج کولې شي خو په ملک د نن چې کوم دین یو دهشتګر را پاسي اب اسنګ ته زما په باجوړ کې پریشن کیږي، زما په شمو وزیرستان کې پریشن کیږي، زما په سواد کې پریشن کیږي. دغه چې کوم دین داسې یو خاص ځای دی چې لکه دې تعال لکه نشي سمولیو نشي کوم دین ستاره قابو نه بار دي.
د ترانسپورټرانو د تنظیم یو بل غړی لیاقت علی وایي په سین صوبه کې حالات دومره خراب شوی دي چې غلا پرانا ورځ هم خپل فعالیتونه ترسره کوي.
زمونږ د ثوابی او ډریور بوتلی و زمونږ د صدر صاحب چې کم دینو ډریور د نیاز خان سمین جان نامه و او هغه هم دک شان چې کم دینو 40-42 لک روپیه واغستې او هغه را پریخی و تا اور یې د کنه او اوس چې کوم ویډیوګانې را دي نو دا مطلب داسې بې دردی سره چې کم دینو مطلب قتل کوي چې زما په خیال نشي چې هر مسلمان سړی به مطلب مسلمان داسې بې دردی سره ختم کړي. بل د افسوس خبره دا ده چې مخکې به د شپې کوله اوس یې دا دروازې څنګه کوي په لار باندې چې کم دی په دې روډ باندې ځای په دې تاڼې دي چې د کمې تاڼې په حدودو کې مطلب داري دا قسم غوا وشوه دا موږ د سند د آی جی پی نه چې کم دینو دا مطالبه کوو چې د هغې پیسې چو چې کم دینو فورن اف آی آر کاټ کا مکمل سیستم به ټیک شي تا اورې ده کنه.
د خیبر پښتونخوا د مال وړونکو ګاډو د تنظیم د مشرانو د دې تازه غوښتنو پر رضی عمل کې د سند صوبې چارواکو لخوا سره د عمل مخې ته نه دی راغلی خو تر دې وړاندې د سند صوبې د کورنیو چارو د محکمې یو چارواکي د جنوري په 9 نیټه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د تیر کال د اپریل د میاشتې نه د سند او پنجاب په پوله د کچې په علاقه کې د غلو په ضد عملیات پیل شوې دي چې وخت په وخت پکې د پولیسو سره رینجرز ځواکونه هم په دغه عملیاتو کې برخه اخلي او یو شمیر تختولې شوي ډرایوران د غلو د قید نه راخوشي کړي شوي دي. خو د الطاف ول په نوم د ترانسپورټرانو د تنظیم یو مشر وایي دوی د دغه عملیاتو نه مطمئن نه دي.
دا مطالبه کوو د سند حکومت نه او خاص کر د پولیسو کورټي ادارو نه چې څنګه دی په خیبر پښتونخوا کې اپریشن یو کې او خیبر پښتونخوا د نن چې دا خبره کیږي چې د دهشتګردو نه صفا شو نو موږ د اپیل کوو سکیورټي ادارو ته چې برای مهرباني دا ختم کړي د پرمټ ورکو ټو کنټیکس ورکو د روډ ټیکس ورکو ټول پلازي ورکو پاسینګ ورکو دا غي په باوجود موږ سره زیاتې کیږي په پاکستان کې.
په خبري کانفرنس کې دوی د پښتونخوا د حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې کپر روانو سو ورځو کې په سین صوبه کې د دوی دا مسله حل نشوه نو بیا د پښتونخوا حکومت د سین د صوبایي حکومت سره تماس ونیسي او دوی دې له دې عذاب خلاص کړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
په پاکستان کې د ښځو خبریالانو سازمان او د رسنیو د حقونو شبکې فریډم نتورک په تازه راپور کې ویلي دي چې دغه هیواد په رسنیو کې د ښځو خبریالانو ونډه ډیره کمه ده او ډیری رسنۍ د صنفي تفریق د مخنیوي پالیسی نه لري چې د کار په ځای کې د ښځو وضعیت بهتر وساتي. هغه ادارو خپل راپور د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی دی او پکې په 1500 رسنیزو ادارو کې پلټنې کړې دي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې
د دې پلټنو لپاره په اسلام آباد کې په 1500 خبری سازمانونو کې د کارکونکو د استازیتوب تنظیمي پالیسۍ د زورونې ضد اقداماتو کاري شرایطو او معاشونو په اړه معلومات راټول کړل شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې په خبری رسنیو کې د خزینه خبریالانو اوسط برخه یوازې 1.5% ده او د میډیا ډېرې ادارې په انتظامی چوکیو هیڅ خزینه خبریاله نه لري. په دغه اړه د پاکستان د خزینه خبریالانو د ادارې مشر فوزیا کلثوم رانا بیگا مشال ریډیو ته وویل
جینڈر پالیسی کا نفاذ پورے میڈیا میں کہیں بھی نہیں
ہے. میڈیا کی یو زہم صنفی پالیسی عملی نہ دا کم چے دا ملازمین و ډیر بنیادی حقوں دی پام ورتن کیگی لکه خزتا دا معشوم زیگول نو ورستو چوٹی نو ورکول کیگی تر دے حدا چک ودون اوشی نو لا ملازمتا لرکڑل شی دغه شان د معشوم زیگور لپاره د خزو د دریو میاشتو چوٹے خو هډو ست تصور نشتا. پاکستان کې د سن په بنیاد ډیر بیلتون دی. زم راپور دا وایي چې په ډان غوندې لوی او رسپانه کې هم مستقل خزا خبریال نشته. د راپور موندنې ښایي چې سره د دې چې د وفاقي قانون د لاندې د میډیا هر ادارې لا د زورونې ضد د تحقیقاتو د کمیټې جوړول لازمی دي خو په 1500 ادارو کې یوازې د میډیا دوه ادارې دغه کمیټې لري. راپور په ډاګه کوي چې د 1500 خبری سازمانونو څخه 15% سازمانونه د صنفي تفریق د مخنیوي پالیسی نه لري. په دغه اړه د یو شخصي ټلویزیون د پېښور څانګې مشره فرزانه وایي چې د کار په ځایونو کې د ښځو سره زور زیاتې یو حقیقت دی او د مخنیوي لپاره باید د میډیا ټول ادارې دغه قانون عملی کړي.
ما خپل دفتر کې هم دا رولز پالیسی جوړ کړی دی. اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی هغه نوٹس بورڈ باندې هغه آوازه هم کړی دی. قانون کې وایي چې کوم دفتر کې هلته به دا قانون هم تاسو سړو ته وښایې. هغه هم ما هر ځای کې لګولی دی پوسټر په شانتي میکانیزم دا دی چې تاسو رول جوړ کړئ کې جناب دا قانون دی ملک کې او خیبر پختونخوا کې او هغې لپاره مونږ ادارې کې کمیټي هم شته او مونږ اینٹی ہراسمنٹ قانون چې دی هغه فالو کوو او څوک چې دی اگینسٹ کوي هغې ته سزا ملاویږي.
پلٹن خی چې د جنډر د بیړنی حالت د حل لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده ځکه چې دا مېرمنې جرنالیزم ته د دوام ورکولو څخه راګرځوي او د کار په ځای کې قانوني حقونه تر خپو لاندې کوي. په پېښور کې یو خبریاله زینت وایي چې د دې په نتیجه کې ډېری جنکې جرنالیزم لور ته نه راځي او د میډیا په ادارو کې د خزینه خبریالانو شمیره راکمه شوې ده. نوموړي زیاتوي چې د پېښور پریس کلب د 1500 غړیو څخه د ښځو خبریالانو شمیره له 1300 ډېره نه ده.
نهر یو نیوز چینل چې کوم دی نېشنل لیول نیوز چینل نه په پېښور کې د اغې سره صرف او صرف یو سیټ وی د زنانو لپاره یو فیمیل رپورټر او هغه هم چې د نیمه سیوا چې کوم چینل دی نه په اغې کې فیمیل رپورټر د سره شته دی نه. ظاهره خبره ده چې په یو دفتر کې فیمیل وینه د سره نه پالیسی زو دغه خوډی را دلري خبره نه د اغې د پاره سره پایزان له پالیسی شته نه د اغې د پاره سره ځان له واشرومونه شته نه د اغې لپاره ځان له بل فیسیلیټیز شته. بل ډیر غټ مشکل دا هم دی چې زنانا میرمنې جرنالیسټانې نه یې نه مطلب چې د زنانو چې کومې ستونزې مسلې دي نه هغه چرته بیا نه هایلایټ کیږي او نه هغه رپورټ کیږي.
څېړنه د خبری سازمانونو د رسنیو د مدیرانو مدني ټولنې خبریالانو د اتحادیو او پالیسۍ جوړونکو ته وړاندیز کړی دی چې خبری سازمانونه باید داسې پالیسۍ عملي کړي چې د سن په بنیاد د تفریق او تعصب مخه ونیسي او د ټولو لپاره د کار یو شان زمینه برابر کړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
نن د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه دوام لري. نجونه او ښځې وایي چې د طالبانو حکومت دی ورته د تعلیم او کار اجازه او ټول بشري حقونه ورکړي. بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي. د تعلیم لپاره د تګلارې او میکانیزم پر جوړولو کار کوي. خدا نه وایي چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی. تفصیل اسمت ساروان ناکی.
په افغانستان کې شزیاوز د کونکو نجورې د مارچ په 8 د شزو په نړیواله ورځ یو ځل بیا غوښتنه کوي چې د نجونو د زده کړو بندیز د پای ته ورسول شي. د شزو د حقونو فعال او شی امیل وای هیله لري چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. دا له اسلام او حجاب سره د نجونو د ښوونځیو بندیدا به ارتباطه بولی وای.
موږ درېم کال دی چې موږ له خپل حقوق څخه به برخستی وي. لومړی حق موږ د تعلیم دی چې قران کریم مشترک دی، الله پاک مشترک کړی دی.
په افغانستان کې لښپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو کابل 2.5 کال وسی. طالبانو د 2022 په دسمبر کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند کړل. په کورنۍ او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز، پارکونو، حمامونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر تګ بندیز او د سنگارتونونو ممنوعیت په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو نور افراطي اقدامات ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو دا خبره ډیره عمومي ده. د ښځو د حقونو فعال دنیا صافي وایي
د هغه اساسي ابتدایي اولیه حق د انجونو تحصیل چې په اسلام کې ویل وو یوازې دا نه ضد دا وایم چې ولې دوی د شریعت نه استفاده کوي، ولې دوی حجاب او تعلیم بس سیاسي کوي. دا بس بیله ده، دا نه سیاست سره کوم ترون لري او نه د بلې نور بسونه سره ده.
په افغانستان کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینت کابل لس ورځې وړاندې په خپل راپور کې وویل چې په دې هېواد کې بشري وضعیت لا هم مخ په خرابېدو دی. د خپل راپور کې د حق څه په نوم چې طالبان یې د حجاب نه رعایتول بولي د ښځو او نجونو د نیونو یادونه هم کړې ده. د بشري حقونو سازمانونه د ښځو او نجونو خلاف د افراطي او سختدریزو پالیسیو په خاطر پر طالبانو نیوکې کوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د مارچ څلورمې او پنځمې ترمنز شپې مهال کراچۍ سره نږدې په عرب سمندرګي کې یو کښتۍ ډوبه شوه چې پکې یو دیرش کب نیون کې جوبل شو او څوارلس لا درکه دي. د ورکو کب نیون کو د کورونی غړو پرون له مشال لیډو سره په خبرو کې له حکومته د بیړني اقدام غوښتنه وکړه چې هغې وژغوري. د سند وزیر اعلی مراد علی شاه وایي چې د ورکو کب نیون کو د مندرو لپاره عملیات روان دي چې پکې د پاکستان بحری ځواک سرتیری هم برخه اخلي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د نیاز علي په راپور کې اورو چې د یو کب نیون کې د مور په فریاد باندې پیلېږي.
دا جړونې غږ په کراچۍ کې د کب نیون کې د مور زیتون بیبی دی. هاشم کمال د مارچ په څلورمه د پنځه څلوېښت کب نیون کو سره په الاسد نومي یو کښتۍ کې ډوب سمندر ته روانو، خو د کراچۍ او ټټې ترمنځ پیښه رامنځته شوه او کښتۍ ډوبه شوي. په کراچۍ کې د کب نیون کو اتحادیې پاکستان فشرپوک پورم ویان کمال شاه د مارچ په اومه مشال لیډیو ته ویلي پیښه د مارچ په څلورمه او پنځمه د شپې رامنځته شوي او په کښتۍ کې پنځه څلوېښت کب نیون کې سپاره وو. تر اوسه پکې یو دیرش کب نیون کې د نورو کب نیون کو او مرستندویه ادارو په مرسته په جوبل حالت کې راوستل شوې دي.
14 مایګر جنو ابي تک لا پتا ہے.
دی وای تر وسه 44 کب نیون کی لا درک دی. دا ټول کب نیون کی د کراچۍ ابراهيم هيدري سیمې سره تعلق لري. دا پی خروستو اغزمنی کورنۍ د سمندر په غاړه ناشتي دي او د خپلوانو په تکل کې دي چې په سمندر کې ډوب شوې دي.
ان کے جو پیارے ڈوب گئے.
کمال شاہ وائی د پیخ رستو د سن حکومت مرستندوی ادارو ور سر مرستا نه دکړي او اوس هم یوازی د شخصی خیراتی اداری ایدی فاونډیشن لامبوزن د لا درک کب نیون کو پلټون کی دی. کمال شاہ زیا تکړي کب نیون کی هر کال سن حکومت تا سلیریش ارب روپے ٹیکس ور کوي، خو حکومت لخوا دوی ته هیڅ اسانتیاوی نشتا. د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې د لا درکه کب نیون کو کورنۍ وایي د پیښې درې ورځې پوره کیږي او چې نور وخت تیریږي نو د دوی دا تمه هم ختمیږي چې خپلوان به ژوندي اوموندلې شي او کنه. د کښتۍ په پیښه کې د لا درکه کب نیون کې هاشم کمال مور زیتون بیبي د مارچ په اومه مشال لیډیو ته ویلي چې دغه یو زوی مې وو چې مزدوري به یې کوله.
لیکن بچے چھوٹے چھوٹے ان کے بچے میں کہاں لے جاؤں.
دا وای د هاشم واړه واړه ماشومان دي، زوستا چرته بوزم د کور ټول لګښت په هغه پوره کوو. زمونږ ډیره غریبی ده، درې ورځې وشوي زمونږ هیڅوک هم تپوس نه کوي. زیتون بی بی وای د زوی هاشم کمال و ماشومان دي چې دوه هلکان او پنځه انجونه دي. د لا درکه شوو کب نیون کو کورنۍ وایي صوبایي او وفاقي حکومتي ادارو د دوی د خپلوانو په لټون کې ورسره هیڅ همکاري یا مرسته نه کوي او د روکو خپلوانو د موندلې لپاره اندېښمن دي. خو بلخوا د سن اعلی وزیر مراد علي شاه بیا د پیښې نوټس اخیستې او د کورنګۍ او ټټې ضلع مرستیال کمشنر ته یې لارښوینې کړې دي چې د کب نیون کو د راویستلو لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. مراد علي شاه د مارچ په اومه په اسمبلۍ کې وینا په وخت وویل دوی هڅې کوي چې ډوب شوي پاتی کب نیون کی زر تر زره روباسی او د دې لپاره د پاکستان سمندري ځواک پاکستان نیوی کښتۍ او هلیکاپټری هم په عملیاتو کې برخه اخلي. د سن اعلی وزیر په وینا چې د کب نیون کو اغیزمنو کورنو سره به مالی مرسته هم کوي. په بحیر عرب کې د کب نیون کو کښتۍ اکثر د دې ډول پیښو سره مخ کیږي او له دې وړاندې هم دا ډول پیښې رامنځته شوې دي. د کب نیون کو په وینا سمندري توپان، تیزو هواګانو یا د کښتۍ خرابېدو له کبله دا ډول پیښې رامنځته کیږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
خبرونه مورده اوریدونکو، راپور مورده اوریدونکو د نیاز علی. او په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. نو راځي چې د پامیر ساحل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
ملي جمهوری غورځنګ ان ډی ایم وای چې د شمالي وزیرستان پولیسو یې پر مشر محسن دوړ او ځینو نورو ملګرو د فبروري لسمې د ډزو په تړاو رپورټ تیار کړی دی. ان ډی ایم وای امنیتي سرتیرو پر هغه ورځ د محسن دوړ په مشرۍ د انتخاباتي نتیجو بدلولو پر ضد پر احتجاجانو ډزې کړې وې چې پکې څلور تنه ووژل او د داوړ په ګډون څوارلس ژوبل شول. امنیتي ځواکونو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان پخواني لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د فبروري پر دولسمه ویلي ول چې مظاهره چیان له وسلو سره په میرامشاه کې د انتخاباتي افسر دفتر ته داخلېدل چې له سرتیرو سره نښته وشوه. د شمالي وزیرستان د پولیسو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، تایید کړه چې د محسن دوړ او د ان ډی ایم ځینو غړو پر ضد مقدمه دایره شوې ده. نن د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د عورت مارچ په نوم ډله د پاکستان په لویو ښارونو کې لاریونونه او غونډې کوي چې موخه یې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کول دي. عورت مارچ ویلي دي چې خپل سګنۍ کلنۍ لاریون د بلوڅانو او د بشري حقونو مبارزې مهرنګ بلوڅې ته ډالۍ کوي. نوموړي د تیر کال په پای کې د جبري بې درکیو پر ضد له بلوچستانه تر اسلام آباد پورې د لاریون او هلته د څه باندې یو میاشتنۍ ناستې مشري کړې وه. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې په هغه هیواد کې دننه او بهر خپلواکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي بیګانه وخته د امریکایي دولت د وضعیت په اړه د کانګرس دواړو جرګو ته په کلنۍ وینا کې ویل چې که څوک دا فکر کوي چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به تر اوکراین وروسته نورې جګړې ونه کړي نو دا ناسمه ده. بایدن د استازو جرګې او سینټ غړو ته وویل چې اوکراین د ملګرو هیوادونو د لا زیاتو مرستو په وسیله د خپل ځان دفاع کولی شي. امریکایي ولسمشر په خپله یو ساعته وینا کې زیاتې څرګندونې د هیواد سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسلو په اړه وکړې. د پاکستان سپر لیګ یا پی ایس ایل په نوم د شلوور کرکټ په سیالیو کې د پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د مارچ پر اتمه د راول پنډۍ په لوبغالي کې سیالي د پېښور پر وخت د ماخوستن پر وو او د کابل پر شپږ نیمو بجو پیلېږي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او د آیرلینډ کرکټ لوبډلې په دویمه یو ورځنۍ سیالۍ کې سبا یو بل ته مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې د درو یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې پرون آیرلینډ ته په 15 منډو ماتې ورکړه.
مهم خبرونه ته پامیر ساحل وړاندې کول. او امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې په هیواد کې دننه او بهر ازادي او جمهوریت لږ وخت سره مخ دي. نوموړي بیګانه وخت د کانګرس د دواړو جرګو ګډې غونډې ته کلنۍ وینا وکړه. وی ویل چې روسیې پر یوکراین د یرغل په کولو ولسواکي ګواښلې ده. د کال 2020 په جنوري کې د کانګرس په ودانۍ د بلوګرو ور داخلېدل هم جمهوریت ته د خطر په توګه یاد کړی دي. امریکایي ولسمشر د هیواد پر سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت تفصیلي خبرې وکړې او د خپل حکومت لاسته راوړنې بیان کړې. پامیر ساحل په واشنگټن کې د امریکا غږ ډیوه ریډیو له خبریال فواد لامه سره خبرې کړې دي او ورڅخه یې پوښتلي چې بایدن ولې په امریکا کې دننه او بهر جمهوریت لږ وخت سره مخامخ وباله.
لکه څنګه چې تاسو هم وویل، بایدن خپله وینا په همدې باندې پیل کړله چې د امریکا دننه او د امریکا په بهر ملکونو کې دیموکراسي یا جمهوریت یا ولسواکي د حملې لاندې ده. او د په بهرنۍ برخه کې د پوتین یادونه وکړه. ویل چې پوتین په اوکراین باندې چې حمله کړې ده، یوازې به په اوکراین باندې نه درېږي، بلکې دا وخت ورکړ شي نو دا خبر یعنی پراخېږي به د دې حملې. او تر څنګ یې پوتین ته دا خبرداری هم ورکړ چې بایدن چې موږ به نه شاته کیږو او ناټو او امریکا به د اوکراین تر څنګ درېږي. دا خبرې وکړه. او دننه په امریکا کې د صدر بایدن هدف او مقصد د دیموکراسي باندې حمله نه دا و چې د جنوري د شپږمې نیټې د بلوا خبره یاده کړله. وخت کې د صدر ټاکل شوی و نو په کانګرس باندې د ټرمپ پلویانو یرغل وروړ او هغه د شپږم د جنوري بلوا کیسه رامنځته شوه. نو دی هغه یادونه وکړه او دا یې په ټینګار وویل چې په امریکا کې سیاسی تشدد ته ځای نشته او د دې مخه باید ونیول شي او مخه نیول شوی ده.
سعید ډیر زیاته مننه لامی صاحب، او کدار ته وایي چې بایدن په خپلو خبرو کې پر حماس چې امریکا او اروپای ټولنې یو ترهګر ډله بولي انتقاد په وک سخت، خو ورسره په اسرائیلو باندې هم غږ وکړ چې د غزې تړانګې ته دی د بشری مرستو رسولو لپاره اقدامات وکړي. په دې اړه باندې کله نور معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړي چې بایدن څه ویلي.
بایدن خو اول د غزې خبره د اکتوبر د اوومې نیټې د حملې نه پیل کړه. هغوی ویل چې د حماس ترهګرې ډلې په اسرائیل باندې حمله وکړه. د بایدن په وینا 1200 کسان چې په هغه کې ښځې او جنکۍ دوی هم شامل وو ووژل شو او یرغمل شو او ځینو سره جنسي تشدد وشو. دا خبره یاده کړله او دغو کسانو سره یې خپل خواخوږي څرګنده کړه او دا یې وعده وکړه چې یرغمل شوي کسان به دای بیرته خپلو کورنیو ته راستنوي. د دې تر څنګ د فلسطینیانو د درد او د کړاو خبرې هم یاده کړلې. ویل چې عام اولس د فلسطینیانو په دې برخه کې ډېر کسان وژل شوي دي، ډېر کسان کور شوی دی، ډیرو کسانو باندې ډیر بشری ناورین راغلی دی او چې اسرائیل ته ویل چې باید د بشری حالاتو هغه نگرانی یا فکرمندی ته دویم حیثیت ورنه کی، بلکې ټول باید په دې برخه کې فکر وکړي. او همدې اړه یې دا خبره هم وکړه چې دی امر کوي د امریکا سمندري ځواکونو ته چې غزې کې د فلسطینیانو امداد رسولو لپاره باید د بحیرې روم یا مدیترانه سیند پر غاړه یو عرضي بندر جوړ کړي او د سیند لارې باید عامو فلسطینیانو ته چې په دې جګړې کې ضرر ګوري او د سختو بشري امداد او یا مرستو ته اړمن دي هغه ته باید مرستې ورسیږي. د دې تر څنګ د یمن یادونه هم وکړه چې په د یمن د خوانه چې حوثیان حمله کوي په بحیره احمر او یا خلیج عدن کې، نو امریکا یې جواب ورکړی دی او د ضرورت په صورت کې بیا هم د حملو امر وکړي په حوثیانو باندې.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دې 15,015 شپېته، 2,110، 1,980 او 1,550 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوردونکو مشال ریډیو ته غوږ اوس د منځنی ختیځ چارو ته کتنه کوو. حماس دله چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره بولي پرون په قاهره کې دوربن له خبرو ووت. هغې ډلې د مذاکراتو د ناکامېدو پړه پر اسرائیل اچولې ده. اسرائیلو د مصر او قطر په منځګړیتوب د قاهرې خبرو ته خپل استازي نه واستولې. د سیمې هیوادونو او امریکا هڅه کوي چې د روژې تر پیل مخکې په غزې تړانګه کې بشري اوربند شي. په سیمه کې له اکتوبر راهیسې په روانه جګړه کې تر 1500 زیات کسان وژل شوي دي. تفصیل عصمت ساروان را.
د حماس ډلې پلاوی پرون پنجشنبه په قاهره کې په غزه کې د اوربند په اړه خبرې بېل دي چې کومې نتیجې ته ورسیږي په نیمه کې پریښودې. د ډلې په خپله اعلامیه کې ویلي اسرائیل یوې داسې موافقې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې ناکامه کړي چې د یرغل د پای ته رسیدو، د خپلو ځواکونو د ایستلو او خپلو میرو ته د فلسطیني کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره کیږي. اسرائیل د قاهرې خبرو ته پلاوی نه واستولی او ویلي و چې لومړی د ژوندیو پاتې شویو یرغملو لیست غواړي. حماس د اکتوبر په اومه پر اسرائیل د حملې په ترڅ کې 1200 تنه ووژل او تر 250 ډېر نورې یرغمل کړل چې لا هم نامعلوم شمېر د دې ډلې له لوري برمته دي. د غزې د روغتیا وزارت پر اساس چې د حماس له لوري اداره کېږي، پر غزې د اسرائیل د یرغل له پیله تر اوسه پورې تر 30,000 ډېر فلسطینیان وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند لپاره هڅې روانې دي، په دې ترانګه کې د قحطۍ نښې ډېرې شوي دي. تمه کېده چې د روژې د میاشتې له پیلېدو سره، یعنی راتلونکې اونۍ، په غزه کې 4 ورځنی اوربند وشي. په غزه کې د موقت اوربند خبرې له 2 اونیو راهیسې د قطر، مصر، امریکا او اسرائیل ترمنځ روانې دي، خو مصر او قطر د قاهرې د خبرو اصلي منځګړي دي. پر اسرائیل د منځګړو او یو شمېر نورو هیوادونو له لوري د اوربند په خاطر فشارونه زیات شوي دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبر کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درله مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف اولوی، د بلوچستان های کورټ چیف جسټس نعیم اختر افغان، د سپریم کورټ جج ټاکلی دی او د ده پر ځای د بلوچستان های کورټ سینئر جج جسټس محمد هاشم خان کاکړ د بلوچستان های کورټ نگران یا قائم مقام چیف جسټس ټاکلی دی او سینئر جج جسټس ملک شاهزاد احمد خان د لاهور چیف جسټس په توګه منظوري ورکړې ده. پدغه غاړه باندې د ایوب ترین پر راپور کې نور تفصیل اورو.
د بلوچستان های کورټ په خواري چیف جسټس نعیم اختر افغان په درناوي کې د رخصتۍ وغونډه د بلوچستان های کورټ په ودانۍ کې د مارچ په 8 نیټه وسوه. په کوم کې چې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشرانو او قائم مقام چیف جسټس محمد هاشم خان کاکړ هم وینا وکړې. پر دې مهال په خپل وینا کې و سپریم کورټ ته تلونکي د بلوچستان های کورټ په خواري چیف جسټس نعیم اختر افغان وویل چې د بلوچستان عدالتو همیشه بېل څه فشاره د خلکو ستونزې هواري کړي او د لادرک کس په کیس کې په وردی یا دریشی کې خلک و عدالت ته طلب کړی دي او د دوسیه خې پښتنې کړی دي.
اگر ہمارے سامنے یہ بات ثابت ہو جائے کہ کسی آرمی آفیسر نے یونیفارم میں مس یوز کیا اپنی اتھارٹی کو.
که زموږ مخته دا ثابت شي چې یو آرمی افسر د خپل وردی غلط استعمال کړی دي، نو موږ به د هغه په ضد جیچ کې وتلیکو او د هغه په ضد د کورټ مارشل لاندې عملیات کېدلی سي، ځکه چې د هغه لپاره قانون وجود لري. د دې څخه لمخه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ ایډوکیټ په خپل وینا کې وویل چې دا وخت د بلوچستان د ولس لویه ستونزه د لادرک کسانو مسله ده او د دې د اواري لپاره سپریم کورټ او آی کورټ ته خپل کردار ادا کول پکار دی. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه.
چونکہ دا مسنگ پرسنس کا عدالتو بلا خوف بلا خطر یا بغیر پریشر یا دغه وای نو نم دا مسنگ پرسن ریشو چې دا یا گریویٹی چې دا هغه په پردخ لیول نما نو د دوی خالی پردخ خبر باندې ککوان په کار دی مش خو نه دل دی چې خبر رقم باور دی خلق په مسنگ په پرسن سره غلی دی وسم پر خلکو د پبلک چې دی پر عدالتي سیستم باندې اعتماد هغه وخت بالا کجی چې ته و خلکو ته دا انصاف چې دی ښکارسي دینن کدی دا خبر کی مش باندې پریشر نست نو که پریشر نست یاد میسنگ پرسن شو دینو میسنگ پرسن گریویٹی ولی دنیا مضبوطه دنیا پر آئی لیول باندې بلاړه چې اوس پر انٹرنیشنل کمیونٹی کې مش پر ادارو باندې سوالونه جکه جاور مش د جوډیشل سیستم چې دی پر 130 نمبر باندې دی
په بلوچستان کې د لادرک کسانو ستونزه د تیرو دوه لسیزو راهیسې روانه ده د لادرک بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې وایس فار بلوچ میسنگ پرسن په خبره چې تر اوسه د شپږ څخه بیا تر 8000 پورې کسان لادرک سوي دي خو حکومت نه یوازې دا شمېرې ډېرې لږ ښیي بلکې په وار وارې ویلي دي چې ډېری کسان بېرته راغلي دي او نور بیا و بارانۍ هېوادو ته تللي او ځینې په غرو کې د حکومت په ضد اوسله راپورته کړې ده وروسته په خپله وینا کې د بلوچستان های کورټ قایم مقام چیف جسټس محمد اشم خان کاکړ زیاته کړه چې دوی همیش د وکیلانو سره ولاړ او بې له څه فشاره به خپل کار روان ساتي
اب مکمل طور پر آزاد مېره اور کوئی رول نه
د نن وروسته به د های کورټ ټول ججان آزاد او دومره با اختیار وي لکه چې زه يم ځکه چې ما د ججانو د رخصتیانو سره هیڅ تعلق نسته خو زما خوفزده جج نه دی په کار ځکه چې هغه سمې پریکړې یا فیصلې نسی کولی خو زما ذمواري یوازې دا ده که د اسمانه څخه یوه ډبره رالویږي نو هغه ته به لومړی سر زه ورکوم بلپلو ته د بلوچستان زیاتره وکیلانو د جسټیس هاشم کاکړ د بلوچستان های کورټ د قایم مقام چیف جسټیس په توګه ټاکنې ته هرکلی کړی دی د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر عابد پانیزي ایډوکیټ و مشال ریډو ته وویل چې ښاغلی کاکړ نه یوازې د دې خاورې سره تعلق لري بلکې نوموړی د بلوچستان پر مسایلو یا ستونزو ښه خبر دی
یو د میسنګ پرسنز دی د خلکو پورته کوم دویم مسله چې دا د لاینډ آرډر غدا همن باید چې وي د دې په بابت نو چونکې د ایمارتول د خاورې د روغنې د لیسوې د ژوند د لیسوې نو د بلوچستان وکیلان له ډېره زیاته تر دې ترسي وچ مخ کې کوم چې بیا سیسټ لا غو زیات د دې توقع ده نو د خلکو باقاعده په دې ایشو چې ما بالا درته بیان کړل په هغه کې له ډېره هیله ده او انشاءالله امید دی چې دی به م د خپلې صوبې په توقعاتو پر د عوام یا قانون په دایره کې دننه به دی هر څه وله وکړي
د دوی ونور ده چې جسټیس کاکړ په دې وروستیو کې دوه مهمې فیصلې کړې وې په کوم چې وا د بلوچستان ځکه سیټل کول یعنی هغه قبایلو ته د بشل سوي ځکه سپارل څوک چې پراغم زکو د سلګونو کلو څخه آبادی او دویمې د صوبې څخه بهر خلکو لپاره ډومیسایل سرټیفیکټ جوړول بند کړی وو ځکه چې په دوی کې زیاتره د نورو صوبو خلک د بلوچستان په نامه به په اسلام آباد کې نه یوازې ګټ پورته کول بلکې ډېری د بلوچستان څخه د تړون په توګه و بارني هیوادو ته هم رسیدلی دي
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه یې ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي
د پاکستان او افغانستان ترمن د مال وړونکو ګاډو ډرایوران او سوداګر وایي چې تورخم پر لاره اکثر سلګونه لارې په قطار کې ولاړ وي او څو ورځې انتظار باسي دوی پرون مشالې ته ویلي دي چې د دې اوږد ځنډ لامل د ګاډو څو ځلې تلاشي او د ګمرکي چارو وروالې دي د دې په خبره د پېښور او تورخم پر لاره اسانتیا هم نشته نو ډرایوران ډېر مشکلات ګالي د پاکستان د تعمیری او سامانونو د لیک چارو ملي شرکت نېشنل لاجستیک سیل بیا وایي چې د ډرایورانو ستونزې مني خو چې په تورخم کې د ترانزیت سوداګرۍ لپاره د ټرمینل جوړولو چارو ته دوام ورکړی دی په دغه اړه باندې فرهاد شنواری نور تفصیل راکړي
د خیبر درې پلار ولاړ یو ډرایور نجیب الله وایي چې ترانزټ مال یې رابر کړی او په کار ده چې دوی ته ځان له لار ورکړل شي.
مونږ شپږم شپنده چې دلته ولاړ یو مونږ ته ډېر تکلیف دی، ځکه چې دا پېښور ګاډي چې کوم یو دی که نه د خو لاندې سکین شي په لینډ کې ورسره مونږ هم ورسره ذلیله یو پوه شوې، دا پېښور ګاډو خو لاندې سکین شي بس بې دای چې مونږ دغه یو تکلیف دا راته چې به دغه ترانزټ له پاس روډ ورکه پوه شوې ډېر په تکلیف کې یو. بس دا هغه شاګۍ سره پورې لینډونه دی ټوله دنیا پکې ولیاړه ده، پکې لیار ام کې بندګي او بېګا غځای کې ولیاړو اوس دغه ځای ته را رسېدلي یو ټول یو لس لارې هم نه یو رامخې شوي.
د افغان ترانزټ یو سوداګر ګلاب خان وای چې په کار ده په تورخم کې کسټم ان ال سی پولیس او اف سی ځواک ټریفیکي ستونزې هوارې کړي او د دې څه حل راوباسي.
ټول ډیپارټمنټ چې په دغه ایشو باندې یو سټیپ واخلي او دا رش ختم کړی شي، ځکه چې دا مسله اوس ډېره زیاته سنګینه شوه. په دغه کې داسې لوکل خلک چې کوم دي پېښور ته ځي یا مریضان دي یا نور کوم هغه دغه وجه نه مونږ ته ډېر مسایل پیدا شوي، خلک ذهني ټانچه شو یا دې رش له وجه نه ترانسپورټران لارو والا تاسو ګاڼو والا چې هغه څومره خفه دي، هغوی ته نه روټۍ سیستم برابر دی نه د مانځه سیستم ورته برابر دی.
په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن لخوا په جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تورخم باندې د کسټم سست نظام د یو شمیر ادارو لخوا په تالاشو زیات وخت اخیستو او د سکینر د خرابېدو له امله د ورځې اوس ډېر کم ګاډي افغانستان ته اوړي او دې سره بیا حکومت ته هم ډېر کم محصول راجمع کیږي. په تورخم کې د ګاډو او خلکو د تګ راتګ انتظامی چارې د تعمیراتو او رصد ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته سپارل شوی. د نېشنل لوجستیک سیل یا ان ایل سی جنرل مینیجر عزیز خټک مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی هلته په تورخم کې د یو جدید ټرمینل په جوړولو باندې کار روان کړی او دې سره ټریفیکي ستونزې جوړې شوې او د پارکینګ ځایونه ورسره نشته. چې په دې منصوبه باندې کار مکمل شي نو دا ستونزې به ورسره هوارې شي. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې د پولي سنبالولو پالیسي عملی کړي او دې لاندې ځنې سفري محدودیتونه لګولي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم کې د بیروبار جوړېدو یوه وجه دا هم ده چې پاکستان اوس د بغیر پاسپورټ او ویزې چا ته په دې لار د تګ راتګ اجازه نه ورکوي او هلته د خلکو په امیګریشن باندې هم ډېر وخت لګي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ پرونی په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو د پېښور په یو مرکز کې د افغان هنرمندانو د هنري توکو د نندارتون په اړه باندې معلومات درکو چې پکې د هنر د بیلابیلو میدانونو سره تړلو هنرمندانو خپل هنر نندارې ته وړاندې کړی دی. په دغه اړه باندې تفصیل عظمت علی شارک.
د افغانستان د جینکو سره د یو والی او د افغانستان د کلتور په اړه افغان کمشنریټ په مردان عبدالولی خان پوهنتون کې د مارچ په 8 د انځورونو د نندارتون تابع کړی و چې پکې د جینکو د تعلیم، د افغانستان د کلتور او د سیاسي مشرانو په اړه انځورونه جوړ کړی شوی و. نندارتون کې د پېښور او مردان د پوهنتونونو د زده کوونکو ترمنځ د انځورونو مقابلې هم تابع کړی شوې. سپوږمۍ مسعود چې افغان کډواله ده وایي چې د زده کړو سره په افغانستان کې ښځو ته ورپېښه ستونزو باندې انځورونه مفهوم جوړوي
ریفیوجی ریلیټډ دا پینټینګ جوړ کړم امپاورډ اینڈ ایجوکیشن خو زه د دې تیم باندې کار کړم او پر کې لګیدل دا جنې دا شو کوي چې دا تعلیم چې حاصل کی خپل ژوند آزاد تیر کول شي
د افغان کمشنریټ په وینا چې افغان کډوالو خود ته په کور دننه د کاروبار کولو طریقې هم خود لیدي نندارتون کې د افغان کډوالو زنانو په ګوت جوړ شیان او جامې هم د خرص لپاره اخودي شوې د افغان کمشنریټ یو غړي احمد نواز مشال ریډیو ته ویل چې د نندارتون مقصد یې د افغان کډوالو پټ صلاحیتونه مخې ته راوستل وو
د کې ایون په پینټینګ سکیم افغان ریفیوجی سټوډنټس آرټست شامل دي جی کمپټیشن کې غیصه غسته دا دویم چې سونم دا سټالز تاسو تخکاری دا سټالز لګیدلې دي جی دا د خپل هینډ میډ پروډکټس دي دا ډیسپلی دا نن بچ سیل کیږي ما خلکو ته ایون پرچیزز پکې عمرل او دا فیوچر د پاره چې کوم نیمه مخکې ایونټس کوم چې کوم دي دا ډیسپلی کو ایون فود هم چې کوم دي غی خپل هوم میډ فود بار سټالز لګولې دي جی او غا خلک اخلي او دا غی نه مزه اخلي
امنا خان چې په پیښور کې د افغان کډوالو سره د مرستې یو اداره چلوي مشال ریډیو ته ویل چې دا سه نندارتونونه په حکومتي سطح هم تابع شي چې افغان کډوالو زنانو ته د خپل کاروبارونو ته دا ودی ورکولو موقع ملو شي
زموږ مقصد دا دی چې موږ دې ته امپاور کو هغه د بار موږ سره کو موږ دې ته ټریننګز ورکو موږ هاشو فاونډیشن نه یو موږ دې ته ټریننګز ورکو هغه ټریننګ نه پس موږ دې ته اورډر ورکو چې تاسو دا دا شي زونه جوړ کړئ چاپه او ایوریثینګ موږ هغه لا ورکو بیا هغه نه هغه شي زونه کلیک کو بیا موږ راځو موږ بیا دعا کار کو یو مارکیټ کې هغه پروډکټ سیل آؤٹ کو او بل هغه لینکیجز جوړ لکه دا سه ایگزیبیشن چې کی هغه کې دی خواتین راضی بیا د دې مارکیټ والو سره لینکیج کیږي بیا د دې دا سه یو کاروبار سیستم شروع شو نو دی امپاور کیږي هم دې سره پیسې لاسونو کې راضی نو بس دا غټ خبره ده
دا کډوالو د نړیوالې ادارې د یو رپورت تر مخه په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو زنانو شمیر له سړو سیوا دی چې پکې زیاتره کډوال د صحت تعلیم او د کاروبار د نشټوالي د ستونزو سره مخ دي عظمت علي شاه مشال ریډیو مردان
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
چی خوگ را باندی لگی و تو را بلبلا نخادا خوگش نازی بلکلو لمانا آوازی خوگ را باندی لگی و تو را بلبلا نخادا خوگش نازی بلکلو لمانا پیار یوا خبار دواری کوم آوائی و تو را بلبلا نخادا خوگشنا دی بیل پول مانا خوگشنا دی بیل پول مانا بلبلا نا خادا خوگشنا دی بلکلو لمانا خوگشنا دی بلکلو